چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې؟ تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی، زه یوازې یم. نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی در دغه هلمند او در کندهار پورې پر دالین باندې چلوم. نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې، نن چې امر سره سره کړې. بس دغه مزدوري او خواري بس دغه ده چې در کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره.
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا تر کې زموږ رب تعمت زر افغانۍ بچت وځي چې مصرف کړي، نو بس نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسېږي، څلور زره افغانۍ. خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ما خالي وچه غله نه کېږي، بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات. خو ډېر یاد اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي، بس صرف دا ده وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي، په خپله سیمه کې وي، هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلود، یو څه لږ ځمکه مو درلوده، بس مو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته، نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه رات ویل ولګر شریف ولاکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم، نه ولاکه یا پر دنیا یې نه لرم. نو داسې نه حالات ډېر دی، ما ته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله. نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دی وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خوري چې زموږ د لوړ کجکی سیفلا چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند دی، لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکان دي سره کوي د کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وي د ښې چې وه څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي. چا در اوس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سرایونه مو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینو نړولي دي، یا بومان و مرمیو خراب کړي دي. سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي. هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوال و معنا ټوله په خبر داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر، هر یو په خبر دی. دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټوله سرایونه نړېدلي، ټوله مځکې خرابه شوي دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کې، تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په استازو طبیعت تاسو په خپله؟
زه خپله ورلم د مهاجرینو ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ول. دا دلته نه کېږي، تاسو ولاړ شئ د مهاجرینو ریاست. هلته چې ورل یو پیاده باندې و همداسې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغې خواته ورغلل. نه همداسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو. امال موږ ته د مهاجرینو د رئیس سره خبرې کوو، بهره ول نسته نسته وم بهره وم. زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه یې وکړي. بهره م نو جنرال بیا نه ورغلی هم نه یي چې که وږي که تږي، نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بېعزته کوي نه.
بله. او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغسې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي. هغه خو در هلمند در مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و، په دغه اطرافو موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې و هم دغه یوه اجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلاکه په دا روژه کې درلودلې. د روزګان د موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاوخوا هم سایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوی خونه پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي. تر روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارما منه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کوي، یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم. ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې دي لی چې موسسه څنګه شوې ده.
د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حافظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مارو ارقام چې ملګری ملتونه خبرې هغه مارو ارقام د کډوال او رسیدونکو چارو وزارت له مارو ارقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خي چې د کال لپاره څخه تلو سپوري یو سلوي زره او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کیږي دوه لکه واته سلوي زره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه او طبیعي په خلامل بي ځای شوی دي او اوس د بي ځای شوی حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمېر د خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې. مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېره د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګوره، زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوي که هغوی سره مرستې کېږي کم مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، موږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي موږ په شمال کوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې دي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلور ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نقدې مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهاله پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9515 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالرو په اندازه هغه سره هم راستي کیږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغه سره ایوم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په مهنګي باندې هغه بشری مرستي کوي.
تاسو د 200 ډالر یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي د 200 کافي نه دي، یعنی د دوی غارتیاوی نسی پوره کولای. په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم د تقاضا لري، نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل شي بیرته 400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه 200 ډالر خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوري 200 ډالر کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کس غړي ولري هغه سره 2000 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نوی ژوند په پیل کې. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ. یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیشار سره نه کوي. د یونیشار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یونیشار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شوې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبي وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورسول کیږي، چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ وایو چې نن ناشته سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد شو بچ وکړي. میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کیږي، په دې حال کې دغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مردا اور ور غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کمانډانانو نشه په حال نه کې څه سال یې جوړ کړی، دا یو شان شروع دی. ور دا موږ غواړو چې دا جره شو ته او مکتبونه راته جوړ.
سلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره کوم مرض ده.
السلام علیکم، ز سجاب تاجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مرور دلته موږ سره غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پونتون ته کوڅه ناته توجه وکړي، ځکه دا پونتون په یو ډیر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډیر توپیري چلند کیږي، او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پونتون کې د ډیر اصول کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفې په ښه شکل سره نشي رسولای، یعنی کله ته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دای دې دې چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي، او دا تیشته وي هم دې رسیږم. یعنی زموږ د لوړ زده کړو ادارات څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خلاص تر لږه توجه وکړي، او دا پونتون دی ډیر بد حالت څخه وباسي. تاسو ته ډیر مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسوي، نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي، او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دوا دوا یو یو دوا چلور یو یو پینزه.